نام نگاه غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
سرتاج عزیز ویلی دی چې د افغانستان سلویخ فیصد خاوره د طالبانو په کنټرول کې ده خو حکومت دغه خبره ردوي. جمهور رئیس ترامپ نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمهور رئیس پوتین سره په انتخاباتو کې په انټرنیټي بریدونو خبرې کړې دي او د عراق حکومت د موصل په ښار کې د اسلامي دولت په خلاف په جګړه کې خپل بری اعلان کړی دی.
د امریکایي سناتورانو یوې بانفوزه ډلې په سپینې ماڼۍ او خارجه وزارت غږ کړی چې د افغانستان بحراني وضعیت ته په کتو د زر تر زره کابل ته نوی سفیر ولیږي. د خوست له یو شمېر زده کوونکو نه یو غیر دولتي نهاد د هندوستان هیواد د تحصیلي بورسونو په نوم لسګونه زره ډالر تختولی دي او د امریکا د تسلا د شرکت د فرانسې د یو این د محلي حکومت ترمنځ د موافقه په اساس به د استرالیا په جنوب کې د نړۍ تر ټولو لوی لیتیوم بیټرۍ نصب شي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي. د نواز شریف د بارنیو اړیکو سلاکار وایي چې طالبان د افغانستان په سلویخ فیصد خاوره باندې وخت لري خو د افغانستان حکومت دغه خبره ردوي. خاغلی سرتاج عزیز نن د پاکستان حکومتي تلویزیون ته ویلي دي چې په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د نړۍ یو سلو سلویخ زره قواوو طالبان مات نه شو کړی. هغه وایي اوس چې افغانستان کې بارني قواوې کمې دي نو طالبان نور هم مخ په پیاوړي کېدو دي. هغه دا ادعا هم کړې ده چې د افغانستان سلویخ فیصد خاوره کې طالبان واکمن دي خو جمهور رئیس غنی پاکستان تورنوي چې د طالبانو ننګه کوي او په خپلې خاورې کې هغوی ته پناه ورکوي. د افغانستان حکومت دا خبره نه مني چې طالبان دې په دومره خاوره باندې واک ولري. سرتاج عزیز ویلي دي پاکستاني پوځ د ضرب اسب په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماته ورکړه خو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ د پاکستان ضد طالبان په نخه کوي او افغان ضد طالبان ساتي. د امریکا غږ سانګې دیوي ویلي دي چې سرتاج عزیز دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان د ناامنیو لوی علت د افغانستان داخلي سیاست او اختلافات دي. دی وایي په افغانستان کې د امن یوازنۍ لاره خبرې اترې دي. د پاکستان د صدر اعظم د خارجي اړیکو سلاکار داسې سرګندونې کوي چې همدانن جمهور رئیس غنی ویل له پاکستان سره د دولتونو په سطحه اړیکې ثابتې نه دي. هغه ویل چې د افغانستان د حکومت د سولې غږ ته چاله بایکونه وایه او په طالبانو یې غږ وکړ چې یا د سولې وکړي او یا به دهشتګر وګڼل شي. کابل په وار وار اسلام آباد تورن کړی دی چې افغان طالبانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. هغوی روزي تجهیز کوي او بیا یې افغانستان ته د جنگ لپاره استوي خو پاکستان دا تورونه نه مني. تر اوسه د سرتاج عزیز د دغو تورونو په حقله د افغانستان حکومت سن دی ویلي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند لسګونو غړو او د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو نن د افغانستان د اوبو د بندونو په حقله د ایران د جمهور رئیس د وروستیو سرګندونو په خلاف مظاهره وکړه. دغه مظاهره په کابل کې د ایران سفارت ته سیرمه شوې وه. لیمه نیازی رپورت را کړی دی.
د ملي مشارکت ګوند مشر او د لاریون ترتیب کوونکی نجیب الله کابلی وویل
ما مردم افغانستان وزیب مشارکت ملی
از جامعه جهانی او د افغانستان د خلکو په استازیتوب د نړیوالې ټولنې څخه د غوښتنې لرو چې په ایران باندې د تحریماتو له لارې فشارونه راوړي تر څو په افغانستان کې نظامي اقتصادي او فرهنګي لاسوهنې ونه کړي.
ښاغلی کابلی افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په خطاب وویل چې د افغانستان او بدې سیمې د تیلو معدل ارزښت لري او افغان حکومت باید د خپلو سیندونو د مهارولو لپاره د اوبو او برق د بندونو په جوړولو سره جدي کار وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې په دغه لارون کې ګډون کړی وویل
ما به حرکت ها و تظاهرات
مو به خپل سولیزو لارینو ته ادامه ورکړو که پراتون کې کی ایران او یا بل هیواد په دې اړه او یا په نورو کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي مو به خپل لارینو ته ادامه ورکړو
ادامه میدیم
په همدې تړاو د ودان افغانستان ګوند هم د اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د اوبو د بندو په باب د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې نامسؤولانه او د نړیوالو اصولو خلاف بولي او په کلکه یې غندنه کوي.
لیمان نیازی و چې د کابل نه رپورټ را کړی و پرون هم د هلمند په ولایت کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د څرګندونو په حق لام مظاهره شوې وه. د جمهوری ریاست دویم رسیال خبرداری ورکړی دی چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کار او د اپینو تولید زیات شوی دی. سرور دانش په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې د نشه یي موادو سره د خپلې مبارزې په ستراتیژۍ باندې د سره غور وکړي. ملګري ملتونه هم وایي چې په افغانستان کې 95% کوکنار د دغه هیواد په ناامنو سیمو کې کرل کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپرېږي. د عراق حکومت د عراق د موصل په ښار کې د اسلامي دولت په خلاف په جګړې کې خپل بری اعلان کړی دی. په یو خبر پانه کې چې د عراق حکومت خبره کړي ویل شوی دی چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن موصل ته ولاړ او هلته د عراق پوځیان او خلکو ته د موصل د نیولو مبارکي وویل. د عراق په موصل کې د اتو میاشت راهیسې جګړه روانه ده. عراقي قواوو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي ځواکونو په ملاتړ د داعش خلاف عملیات پیل کړي دي. داعش په 2014 کال کې د عراق د موصل ښار ونیو او وروسته یې بیا د دغه ډلې په قول خلافت اعلان کړ. په دغه ښار کې چې د څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده ډېر ځایونه ویجاړ شوي دي. په دغو ویجاړ شویو ځایونو کې د النور لوی جومات هم دی چې 1500 متره منارې درلوده. دغه جومات منار د داعش ډلې په بمونو والوزوه. د سوریه په جنوب کې نن اوربند ټینګ و. دغه اوربند د امریکا او روسیې او اردن په منځګړتوب شوی دی. اوربند په سوریه کې د سولې د راوستو دپاره پرمختګ ګڼل کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې موسسې چې مرکز یې په لندن کې دی او د یاغیانو دوه چارواکو دا خبر تایید کړی دی چې نن اوربند ټینګ شوی دی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د واشنګټن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسیې جمهور رئیس سره په انتخاباتو کې د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لپاره د انټرنیټي امنیت په هکله د یو یونټ د جوړولو خبره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د پرونی ملاقات نه وروسته دا د ټرمپ لومړی ټویټ و. ټرمپ ویلی دی چې اوس یې وخت دی چې د روسیې سره رغنده روابط ټینګ کړي. هغه د سوریې په جنوب کې د هغه اوربان خبره هم کړې ده چې د روسیې سره یې ورباندې پرون موافقه وکړه او نن نافذ شو. ترامپ ویلی دی چې د پوتین سره په خپل ملاقات کې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په حق له هم خبرې کړې دي. ترامپ په ټویټر کې لیکلی دی ما د جمهور رئیس پوتین نه دوه ځلې زمونږ په انتخاباتو کې د لاسوهنې په حق له پوښتنه وکړه. هغه په کلکه لاسوهنه رد کړه. جمهور رئیس ترامپ دا خبره هم کړې ده چې د سوریې په ځینو برخو کې د جګړې د بندولو لپاره د روسیې سره مذاکرات کړي دي. هغه زیاته کړه چې اوس وخت دی چې د روسیې سره د رغنده اړیکو د ټینګولو لپاره کار وشي. خو جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو سمدستي د جمهور رئیس ترامپ په خبرو باندې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې پوتین د اعتبار وړ ملګری نه دی. د امریکا د بارانیو چارو وزیر به سبا ته کویت ته ولاړ شي او هلته به هڅه وکړي چې د قطر او د خلیج د هیوادونو ترمنځ د شخړې د ختمولو د کوششونو سره مرسته وکړي. کویت هڅه کوي چې د قطر او د څلورو نورو عربي هیوادونو ترمنځ سوله وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن د قطر او کویت لوړ رتبه چارواکو سره د تیرې سوي میاشتې په پای کې هم کتلی وو او د قطر څلورو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د لانجې د ختمولو هڅه یې کړې وه. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده ایالات او مصر په قطر باندې بندیزونه لګولې دي. د غوسلورو هیوادونو قطر په دې باندې تورن کړی دی چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او سیمه بې ثباته کوي. قطر دغه تورونه رد کړی دي. او د 15 کلونو د فوټبال ملي ټیم پرون د ازبکستان ټیم ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا د مرکزی آسیا د فوټبال د فدراسیون په لوبو کې د دوی دریم پرمختګ یا بری وو چې په دې وروستیو کې بې ساره بری ګڼل کیږي. وروستۍ لوبه هم خورا له هیجان ډکه وه. لومړی ګول د سمیر سمندري لخوا په 8 دقیقه کې ترسره شو. په دې سیالیو کې د افغانستان ټیم لومړۍ لوبه د تاجکستان نه 13 وګټله. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د
د امریکایي سناتورانو یوې بانفوزر ډلې په سپینه ماڼۍ او خارجه وزارت غږ کړی چې د افغانستان بحراني وضعیت ته په کتو زر تر زره باید کابل ته نوی سفیر ولیږي. د خارجه وزارت نه به د امریکا غږ د خبریالې سینډي سین د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه ته څه واوري.
افغانستان ته د نوی سفیر د نه لیږلو له وجې پر سپینه ماڼۍ او د امریکا په خارجه وزارت باندې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس د خارجي اړیکو د جرګګۍ او د خارجي سیاست د سابقه دارو کارپوهانو لخوا فشار زیات شوی دی. د سناتورانو یو لړپوړي هیئت چې تیر هفته کابل ته سفر کړی و، له کابل نه واشنگټن ته د راستنېدو سره سم د ټرمپ له ادارې نه غوښتنه وکړه چې کابل ته د خپل نوي سفیر په استولو کې نور له ځنډ نه کار وانخلي. په داسې حال کې چې د ټرمپ ادارې ځینو نورو مهمو هیوادونو ته هم خپل سفیران نه دي لیږلي او د کاندیدانو د نومولو او د سنات د مجلس لخوا د منظورۍ پروسه سوکه ده، په کابل کې د امریکا د دایمي سفیر نه موجودیت د هچا توجه او پام ځکه راجلب کړی چې متحده ایالات دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 10,000 عسکر لري او د جنگ په غرض د ټرمپ اداره افغانستان ته د نور عسکرو په لیږلو باندې غور کوي. د ټرمپ ادارې د خپل حکومت په لومړۍ شپږو میاشتو کې 40 نوي سفیران نامزد کړي چې کانګرس یې تر اوسه پورې یوازې د شپږو منظوري ورکړې. د امریکایي سناتورانو لړپوړي هیئت چې د جولای په 4مه د امریکایي عسکرو سره یو ځای د متحده ایالاتو د ازادۍ د جشن د 241 کلیزي د لمانځلو په خاطر افغانستان ته په سفر تللی و، د ټرمپ ادارې غږ کړی چې بې له ځنډه نوی سفیر نامزد کړي ځکه چې په افغانستان کې عمومي وضعیت په بحراني حالت کې دی. د امریکایي هیئت لوړپوړي غړي او د جمهوري ریاست مقام پخواني کاندید سناتور ګراهام لینزي وویل چې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن مکلفیت لري چې زر تر زره افغانستان ته ولاړ شي ځکه هر څوک په دې خبره اوس ښه پوهیږي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان جنگ ګټل کېدی نشي. د امریکا د خارجي سیاست با تجربه او سابقه دار کارپوهان د سناتور لینزي د نظر سره موافق دي او وای چې په دې ډول بحراني حالاتو کې په کابل کې د امریکا د سفیر نه موجودیت یو خطرناک کار دی. د واشنگټن د ویلسن سنټر د مؤسسې کارپوه مایکل کوګلمن امریکا غږ ته وویل
د فوکس ان د وایټ هاوس هاز بین آن ملټری ایشوز
تر اوسه د سپینې ماڼۍ ټول فوکس نظامي موضوعګانو او د عسکرو د شمیر د زیاتولو په لوري و، خو افغانستان په فوق العاده توګه ډېر غټ سیاسي مشکلات لري چې ځانګړې توجه ته اړتیا لري. کوګلمن وویل داسې یو کمزوری حکومت په افغانستان کې وجود لري چې بالکل بیکاره دی. د ملي یووالي په نوم داسې یو مخلوط حکومت جوړ شوی چې دواړه لوړپوړي مشران یو له بل سره همنظري نه دي او ګزاره سره نشي کولی. د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دور کې د خارجه وزیر جان کیری په شمول امریکایي چارواکو خپل عادت ګرځولی و چې کابل ته سفرونه وکړي او د جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ راپورته شوې شخړې حل کړي او په خپلو منځونو کې همکارۍ ته وهڅوي، خو په اوسنۍ اداره کې داسې څوک په نظر نه راځي. کوګلمن په دې نظر دی چې د افغانستان د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو د رفع کولو لپاره سفیر تر ټولو مناسب شخص دی او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن باید حتماً کابل ته ولاړ شي. کوګلمن زیاته کړه چې دی په دې اړه شک لري او فکر نه کوي چې ټیلرسن به دومره زر دغه کار
وکړي.
ټول دا تمه کوي چې خارجه وزیر زموږ د لوړپوړي ډیپلومات په توګه باید په خارجي پالیسۍ کې فعاله ونډه ولري، خو ټیلرسن د نړیوال صحنې نه غایب ښکاري. تر اوسه یې د ګوتو په شمار څو سفرونه خارج ته کړي دي. د هغه په نسبت د دفاع وزیر جیمز ماتس او د سپین ماڼۍ څو لوړپوړو مامورانو خارج ته ډېر سفرونه کړي او په نړیواله کچه د ټیلرسن په نسبت ډېر فعال ښکاري. زما دا زموږ تر ټولو غټه کمزوري ده. کله چې امریکا غږ په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د خالی ډیپلوماتیکي پوستونو په اړه په واشنگټن کې د خارجه وزارت نه پوښتنه وکړه، نو یو اندي ویل د خارجه وزارت په سلګونو ماموران او د یو ایس آی ډی کارمندان په افغانستان کې دندې سرته رسوي. پخوانی سفیر او متقاعد ډیپلومات لارنس بټلر امریکا غږ ته ویل ګمان کوي چې ټیلرسن به افغانستان ته حتما ولاړ شي، خو د امنیتي ملحوظاتو په بنا شاید چې دغه سفر له مخکې نه اعلان نه شي. له افغانستان نه علاوه ټرمپ تر اوسه پورې فرانسې، روسیې، جنوبي کوریا او جرمني ته هم نوي سفیران نه دي لیږلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خوست له یو شمیر زده کوونکو نه یوه غیر دولتي نهاد هندوستان هیواد د تحصیلي بورسونو په نوم لسګونه زره ډالر تختولی دي. چارواکي د پیښه مني او وی چې د ترلاسه کولو هڅه کوي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلې.
د تحصیلي بورسونو دغه پروسه د خوست پوهنې ریاست او د بدلون لپاره د ځوانانو ملي بهیر په نوم یوه بنسټ پر مخ بیوله، خو پرته له دې چې زده کوونکو ته بورسونه ورکړي، دغه بنسټ لسګونه زره ډالر ترې وړي دي. د دغو زده کوونکو شمیر 22 تنه دی. دوی د یوې ځانګړې ازموینې له لارې د هندوستان هیواد په نوم یادو تحصیلي بورسونو ته لار موندلې وه، او بیا هر یو زده کوونکي له 500 ډالرو نیولې تر 4000 ډالرو پورې د ویزې، ټیکټ او طبي معایناتو په نوم پیسې ورکړي دي. زده کوونکي عنایت الله امریکا غږ ته وویل چې د پیسو له تسلیمۍ وروسته د بدلون لپاره د ځوانانو ملي بهیر بنسټ دفتر تړل شوی او اړیکه هم نه ورسره نیول کیږي.
ریاست مانی ریاست یې چې دا رسمي بورسونه دي، وزارت درو والی دي، دا قرارداد وسره شوه ده د اسره وزارت سره، خو دوی رسمي هیڅ شی نه لري. موږ ته نه مکتوب خیاشي، نه کوم بل شی خیاشي، بس یو زنګ وي تر والا ده چې امتحان وخلی، رسمي هیڅ شی نه لري.
بل زده کوونکی عارف الله وایي چې د یاد بنسټ دفتر د کابل په دارالامان کې وو او پیسې د خوست د پوهنې ریاست په سپارښتنه ورکړې دي. دای په دې برخه کې د پوهنې له وزارت نه د عدالت غوښتنه کوي.
موږ اوس دا وایو چې ولې داسې وشي، دغه غلو لپاره ریاست زمینه برابره کړې ده تر څو موږ دوی پیسې ورکړي دي. ریاست په دې کې حتماً شریک رہے یا رئیس یا تدریسي، نو موږ خپل حق واړو.
په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحزي هم له امریکا غږ سره په خبرو کې تایید کړه چې د خوست له 22 تنو زده کوونکو څخه د هندوستان هیواد د تحصیلي بورسونو په نوم پیسې اخیستل شوي. عبدالولي واحزي په دې برخه کې د انتقاد ګوته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلینو ته ونیوله چې پر یوه ناپیژندل شوي غیر دولتي بنسټ یې باور کړی دی.
په هغه شکل سره چې دوی باید اوس هندوستان هیواد ته تللی وای، په هغه شکل سره نه وشوه، بلکې هغو کسانو خپل دفترونه هم تړل دي، اوس لادره کړي. زما په اند باندې واقعیت د مطالبینو په حق کې ظلم شوی ده، د هغو سره فریب او دوکه شوی ده. معرف باید په دې برخه کې خپل ځواب ووایي او معرف په دې برخه کې ځواب ګوي ده.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد اکبر تڼیوال هم مني چې دوی د خپل وزارت رسمي مکتوب لیږلی و او د هغه پر اساس د بورسونو لپاره ازموینه اخیستې وه. ده دا رد کړه چې ګنی زده کوونکو ته یې د پیسو د ورکړې سپارښتنه کړې، مګر زیاته یې کړه چې زده کوونکو په خپل سر د بدلون لپاره د ځوانانو ملي بهیر بنسټ ته پیسې ورکړې وې.
مې چې کله رابطه نیوای دغه خلک رابطه مې نه کاته شو. وزارت معرف له مکتوب روغای چې دا خلک مې سره چې کله کوم تعهد کړای وو آی په دا شکل کړای دی، او په دغه قرارداد کې دوی لسوینه کړی دو هم دوکارو کړی دو.
مګر د افغانستان د معرف وزارت د نشرات مشر کبیر حقمل بیا له یادې ازموینې نه خبري خودلې او ویلې دي چې د ازموینه د دوی په وزارت پورې اړه نه لري. هڅه مو وکړه چې د بدلون لپاره د ځوانانو ملي بهیر بنسټ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو کومه اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا د تسلا د شرکت د فرانسې د نیوین او د محلي حکومت ترمنځ د موافقې په اساس به د استرالیا په جنوب کې د نړۍ تر ټولو لوی د لیتیوم بټرۍ نصب شي. چارواکو ویلي دي د تسلا مشر ایلون ماسک خپل وعده تایید کړه چې غواړي په 100 ورځو کې به دغه بټرۍ جوړه کړي یا به په وړیا استرالیا ته ورسي. خبریال فلمر سر په دې باره کې له سیدنی نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د چارواکو په قول 100 میگاواټه بټرۍ به جنوبي استرالیا د انرژۍ د ذخیره کولو ټکنالوژۍ په برخه کې په نړیواله مقدمه جبهه کې واقع کړي. دوی هیله لري چې دغه پروژه به د برېښنا متزلزله شبکه قوي کړي چې د سپتمبر په میاشت کې په درس ایالت کې برېښنا قطع شوې وه. د دغه ایالت اوسیدونکو ورنه ډېر کړاو ګاللی وو. دغه سیستم د اوړي په موسم کې ټولې غوښتنې نشي پوره کولی او برېښنا پکې په پرله پسې توګه قطع کیږي. د استرالیا د جنوبي ایالت مشر اجی ودریل انوای:
ساوث استرالیا از اولریډی لیډینګ د نیشن. Today we lead the world. We're announcing the world's largest lithium-ion battery. What it will do is completely transform the way in which renewable energy is stored and also stabilize the South Australian network.
د استرالیا جنوب لا د پخوانه مخکخ ده. موږ وسه په نړۍ کې مخکخ یو. موږ نړۍ ته تر ټولو نه د لوی لیتیوم ایون بیټری اعلان کوو. د دغه بیټرۍ وظیفه به دا وي چې پاکه ذخیره شوې انرژي په بشپړ ډول انتقال کړي او د استرالیا د جنوب شبکه به تقویه او ثابته وساتي او همدغه راز د برېښنا قیمت به راټیټ کړي. د تسلا ملیاردر ایلون ماسک وای د استرالیا په جنوب کې د دغې پروژې اندازې ته په کتو سره دا بې خطره نه ده، مګر دی په دې عقیده دی چې دغه کوششونه به نتیجه ورکړي. د تسلا د شرکت مشر ماسک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای:
I'm pretty darn impressed with South Australia willing to do a project of this magnitude. That takes a lot of gumption. I do see this as something that the world will look at as an example of being able to do large-scale battery applications that really take a large
په ما معنی د استرالیا د جنوب اراده تاثیر کړی دی چې دغه پروژه پر همدې اندازې سرته رسوي. دې ته عقل سلیم پکار دی. زه دې ته د داسې یو څه په حیث نظر کوم چې نړۍ به دې ته د داسې مثال په توګه نظر اچوي چې دا د یوې سترې بیټرۍ نصبول دي چې ستر بار اوچتولی شي. توقع ده چې د لیتیوم دغه لوی بیټرۍ به د روان کال تر اخره پورې جوړه شي. ماسک ویلی دی که دغه پروژه د جوړېدو له پیل نه را په دې خوا په سلو ورځو کې بشپړ نه شي، نو دی به یې ویډیا بشپړ کړي. د استرالیا په جنوب کې به دا د باد د یو شرکت سره ونښلول شي چې په دې سره د بیټرۍ اجزاوې چارج کیږي. کله چې مشتریان ډیر ضرورت ولري نو په هغه وخت کې دا بیا برېښنا ورکوي. د تسلا د شرکت مشر وایي دغه پروژه به دومره برېښنا تولید کړي چې د 10,000 کورنیو لپاره به بس.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
یو شمیر افغان خزینه فعالینو په ټولنیزو رسنیو د ښځو د هویت پیژندنې لپاره کمپاین پیل کړی دی. دغه فعالان وایي چې افغانستان کې لا هم ښځې په خپل نوم نه، بلکې د پلار، ورور او خاوند په نوم پیژندل کیږي. دوی غواړي چې ښځو ته په خپل نوم خطاب وشي او نوم اخیستل شرم ونه ګڼل شي. حکمت سروش په خپل راپور کې وایي چې دا کمپاین د یو هشتګ زما نوم چیرې دی په نوم پیل شو. پاموکی رپورټ ده.
په افغانستان کې یو شمیر ښځینه فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرې دی تر سرلیک لاندې د ښځو د هویت د ترلاسه کولو یو کمپاین پیل کړی. تهمینه رشق چې د دې کمپاین له پیلوونکو ده وایي په افغانستان کې لا هم زیات شمیر خلک د ښځو نوم یادول شرم ګڼي او ښځې د نارینه وو په نوم پیژندل کیږي. دا وایي په دې کمپاین کې ځینې نارینه هم ورسره دي.
د افغانستان د جامعه افغانستان
د افغانستان په ټولنه کې ښځې حذف کیږي، په خپل هویت هیڅوک نه پیژندل کیږي. موږ وینو چې په اسلام کې هم له دې مسلې سره ستونزه نشته. د پیغمبر میرمن یو لوړې ټولې په نوم پیژنو، خو په افغانستان کې منل شوي سنتونه د دې لامل شوي دي چې ښځې پس پاتې کړي او په څلورو دیوالونو کې پاتې شي. همدې کارونو موږ ځورولو او هڅه مو وکړه چې یو اغیزناک کمپاین پیل کړو.
د دې کمپاین یوه بله غړی بهار سهیلی وایي د ښځو د هویت ترلاسه کولو په دې کمپاین کې لومړی له افغان میرمنو پوښتنه کوي چې نوم مو چیرې دی.
ادامه و دامن ای کمپاین باید
د دې کمپاین ادامه باید دولتي ادارو، جوماتونو، سوپرمارکیټونو، نانوایی او ټکسیانو ته وغځیږي. خلک په دې اړه خبرې او یو بل پوښتنې وکړي چې ولې د مور نوم پټوې، ولې د مور په نوم شرمېږې، هغه مور چې ته یې وزېږولې لوی کړې او ناز یې درکړ، آیا د مور نوم اخیستل دردناک او وحشتناک دي؟ ستا غرور یې نه مني؟ که ځواب دا وي چې خلک یې بد بولي، دلته ده چې باید یو ځل بیا فکر وکړي او په دې اړه له سره غور وکړي.
بلخوا د رواني او ټولنیزو چارو متخصص شرف الدین اعظمي وایي د ښځو په نوم شرمېدل له نرسالارو کورنیو پیلېږي چې پر ټولنه اغېز کوي او بالاخره په کلتور بدلېږي.
د جنسیت مسله په لومړی کې د کورنۍ په کورنۍ کې لمنځه وړل سي، بیا په نصاب او معرف کې لمنځه وړل سي، بیا په ټولنه کې د رسنیو او د ټولنیزو شبکو یا مدني فعالینو په وسیله لمنځه وړل سي، او په څلورم قدم کې خپل ښځې، هغه فیمینیست ښځې چې د ښځو د حقوقو دفاع ادا کوي، دا هم باید په دې برخه کې کوشش وکړي. او تر ډیره پورې زه د دغه مسلې ښځې هم ګرامې بولم، یعنی خپل ښځې هم دغه تلاش نه کوي، خپل ښځې هم دا غږ نه پورته کوي، خپل نوم، خپل حیثیت او خپل هویت د یو جنس پایس، د یو انسان په حیث را څرګند کړي او د خپلو حقوقو دفاع وکړي. زه ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو وختو کې ځینې فعالیتونه ځینو ښځو او ځینو خویندو شروع کړي.
د شزو د هویت پاړه د دې کمپاین غړي وایي چې کمپاین په پراخېدو دی او هیله لري چې په دې برخه کې به مثبتې پایلې ولري. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو د خبریال سروش رپورټم واورید چې یو شمیر خزو آنلاین د سیمه مبارزه پیل کړی چې خزه باید په خپل نوم یاد شي. د خزو نوم اخستل شرم نه دی. زمونږ همکاري د بریا د کنسلټنسي د رئیس او بلاګر قدرت الله هیوادپال سره مرکه کړې.
هیوادپال صاحب، دغه یو کمپین آنلاین ستاسو په نظر ګټه کوي د دغه یوې دایې لپاره؟ او دا به څومره تاثیر ولري؟ څومره زر به خلک په دې باندې خبر شي؟ څومره به دوی په دغه کمپین کې طرفداران پیدا
کړي؟ ول کې سړی د کلتوري اړخ نه بحث شروع کی وو، دلته د میرمنو سره دا موضوع شته چې اکثر وخت که تاسو ډاکټر ته لاړ شئ یا بل چیر ته لاړ شئ یا حتی په کورونو کې هم میرمنو ته په خپل نوم باندې نه راځي کېږي. یو خو به کېدیش کلتوري اړخ وي چې دلته اکثر وخت حتی که میرمنې نم وي، دلته مونږ چې د کمیونیکیشن د نقطې نظره بحث کوو، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، اکثر وخت یا حاجي صاحب، یا دا نومونه ډېر عام دي. نمونږ اول دا رواج دلته هم د نمونه اخیستلو ډېر زیات نه دی. بیا که د ټکنالوژۍ دا اړخه راواخلو، نو هغه څیړنې یا هغه شمیرې چې شته دی آنلاین یا ټکنالوژۍ د نقطې نظره د میرمنو ازارول ډېر زیات دي نسبت دې ته چې نران څوک ازار کړي. نو هغه صورت کې خپله میرمنې هم ځینې وخت دا خوښوي چې خپل نوم وانخلي یا ټکنالوژۍ یا هغه پروفایل یا دا هر څه چې لري هغې اړخ هم یو دی چې کېدای شي دغه رواج دلته ووځي. بل اړخ یې ورسره د ټکنالوژۍ د نقطې نظره د په میرمنو کې د ټکنالوژۍ استعمال دی، یا د میرمنو خپله د سواد درجه ده، تعلیمي اړخ یې دلته هم یو رول لري. اقتصادي توګه نر همیش حاکم پاتې شوی دی. نو دا ټول فکر کوم چې دا ټول به د دې باعث شوي چې ځینو خویندو سره یا ځینو میرمنو سره دا احساس پیدا شوی چې وو د دوی پېژندګلوي د دوی د نوم د نقطې نظره نه اخیستل کېږي. اکثره وخت د بل چا یا د نر په نامه یادېږي، د ورور، د خور په نامه یا د میرمن په نامه. چې څومره کلتوري طرف یې لري دي مانا کېدای شي څوک چې په کلتوري پوه شي هغوی به ښه نظر ورکړی شي. خو څومره چې مونږ د ټکنالوژۍ د نقطې نظره ګورو یا په خپله په ټکنالوژۍ په ساحه کې د میرمنو برخو ته ګورو یا د ټکنالوژۍ د حتی که ډېر ښه مثال د فیسبوک ورکړو، د فیسبوک د نقطې نظرې کاته وګورو، د خلکو آنلاین سلوک د میرمنې سره او د نر سره ډېر زیات فرق کوي. دا یوازې دلته نه، په نورو دنیا کې په نورو ټولنو کې هم دا مشکل شته. هغې کې میرمنه زاري هم راځي، ځینې وخت نورې ستونزې هم د میرمنې ورسره مخ کېږي.
نو تاسو فکر کوئ چې اوس چې میرمنو په څو ولایتونو کې دغسې یوه مبارزه پیل کړې ده، دا د افغانستان ټولنې ته چې وګورئ، تاسو عمومي خبرې وکړلې، دا به ګټه وکړي؟
زه چې څومره معلومات وینم، دا تر ډېره حده پورې د هغه میرمنو لخوا عملي کېږي چې خپله باسواده دي، خپله دا نوی نسل دی، خپله ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري. نو په داسې یو بېسواده ټولنه کې چې زمونږ د سواد درجه حتی خلک وایي چې 90% یا 80% عمومي نفوس بېسواده دی، دا یو ښه قدم دی.
دغه د مدني مبارزو دغه ښځې چې وایي چې ښځې دې په خپل نامه باندې یادې شي، نه د ورور، پلار یا بل په نامه باندې، تاسو څه فکر کوئ چې دا د احترام په اساس وو دا کار تر اوسه پورې یادې، او که د کې کوم بل اړخ؟
احترام اړخ خو لري، یوازې د افغانستان نه، که تاسو دې زمونږ دې ساحو کې دې ملکونو ته وګورئ، هغه ملکونه یا هغه کلتورونه چې غربت پکې نسبت ډېر وي، هلته میرمن ته د ملکیت په سترګه کتل کېږي. نو تاسو هغه څه چې د ملکیت په سترګه ګورئ، هماغه سي پوښلی، هماغه سي په کور کې ساتل شوی، هماغه سي د خپل، حتی دا ځینې وخت دا اصطلاح خلک وایي چې تاسو واده وکړئ څوک هغې ته خاوند وایي. بل اړخ ورسره دا د خپله د پروټکشنیزم یا د ساتنې اصطلاح هم ده چې نر همیش دا احساس کوي چې میرمن وساتي، خپله خور وساتي. بل که سړی د زموږ وطن کې د میرمنو اجتماعي اړیکو ته وګوري، هغه هم د میړه یا د ورور یا د پلار په هغه دایره کې وي د تر سره یا د ماما سره یې نو د دوی خپل هم د خپل پیژندنه د دې نر ته پورې تړلې وي.
مګر یو شی بل هیوادپال صاحب خدا صحیح، یعنی خپل میړه هم په خپل کور کې خپل ښځه په خپل نامه نه یادې، مثلا د انیسې مورې فرض کړه د پلاني مورې، یا چې کور ته راشي هلته یو بل لقب ور باندې کېږي په هغه نامه باندې یادې، په خپل نامه باندې نه یادې.
درنو اوریدونکو د دې او نور پښتنو په باره کې د هیوادپال بشپړه مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب